روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشانات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان. این بار رادیو بیگم. این رادیو به موضوعات زنان میپردازد و دلیل محتویان از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمند این نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار میدانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار دارد، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه ها در پرتغال شاهزاده کریم آقا خان کی بود؟ و صحبت های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم 6 روز گذشته میپردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه به آزادی بیان، رسانه ها و زنان.
فقط و فقط از بیگم FM شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان بسته شد. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
و فکر می‌کنم که بسته شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز تازه از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد که متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفت دلو با نشر اعلامیه ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته این مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دیسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگر بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبا اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه. من فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژی خودش داره به این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و اما مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به اون اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه ها در افغانستان شدند. اخیر مرتبط به سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تاثیرات عمیقی بگذارد. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدید در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌ها و مؤسسات ملل متحد داده شده. یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و این برای مقاصد بشری بوده بیشتر، مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینا فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 13 میلیارد دلار بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA's support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم، 49مین امام معرسی شیعیان اسماعیلی، روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرد. اکنون توجه ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه بود که سه‌شنبه در شهر لزبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلیه در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش های از افریقا. آقا خان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلیه را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را 800 میلیون دلار گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود 3 میلیارد دلار تخمین کرده‌اند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگی به نام بنیاد آقاخان سال هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلیه در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره‌هایی که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه‌ها توسعه پیدا کرد. برنامه‌ها بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی، هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقا خان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز می ساخت شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقمند خاص موترهای تیز رفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش‌ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان‌های دارای اسناد را از اسلام‌آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر لیدر سیاسی این کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان‌هایی که دارای کارت‌های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت‌های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت‌های POR می‌توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا، بی سرنوشتی این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند، اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که به امید و وعده‌های اروپا بی ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلاتکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده‌های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان‌های بین المللی عامی مهاجرین یا با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنند. مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850,000 مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دو بار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش‌های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می‌تواند پیامدهای خطرناک برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان در شرایطی صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان میده که نزدیک به 1400 زن در زندانهای گروه جانی و تروریستی زندانی هست. در اجازه نامه سفر موقتی که سازمان ملل صادر کرد نام برخی از چهره ها و رهبرهای گروه تروریستی دیدم شد که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالهای ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه، یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزای بین المللی است، نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده یکی از دادستانهای دادگاه. دینم تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبا از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه. و اته بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شود و اگر تکرار شود بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارد.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه می‌تواند با بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی را هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه‌گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها را پرداخت کنن، آنها هم مخالفت کردند. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به هر حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگر بخوایم پیدا بکنیم که از کجا چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیه شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانه‌اش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت به رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش های بین المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی ها میتواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است. اما به نظر می رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرحهایی را تهدید برای ثبات منطقه می داند.
با این حجم از ویرانی چه زمان طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود. اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه را اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده. همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش‌بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه‌حل‌های سیاسی فقط می‌تونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه‌حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه‌حل‌هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شد. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. برای در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول روی داد است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سرانوالان گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه توبروسی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند اما نشانهشان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و محل نقل است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. دا کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی، کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي. هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول. او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړۍ لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورد د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسئ چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشري پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو دلدا او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اخیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اخیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روف دی، حسنین دی او فهیم اشرف یې اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې داغه دی لاونډر اغیستی دی چې دا لاونډر دی بالینګر لاونډر دی خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې داغه د میچ په سر باندې لس رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسد الله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي. خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سي په کې مداخلت به کوي.
وبخښئ د آی سی سي خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پله له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته خو نه وخت چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شی چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس دی نه استایشن نشي کولای. نو دینه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم ډیر experts the Pakistan Shida selection committee or Pakistan cricket board pala dear dear tajruba kar sala gari deta chi dui pai sanga team jod ki da pichno badi da support kiya aur tur na muhim dada chi dui khul strength ta guri ka cheta dui khas spinneran lari no bad taban badi spinneran khilats chi dui fast bowlers lari no taban badi fast bowler.
نو دلته بل پښتنم ده او بخښي مومنسب له اسد الله خان، کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان دغه درې بالران کافي دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویلې، که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب ده یا بل ده، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچو. هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان به بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاسټ بولرز دي، هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پیچ جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاسټ بالران کې افغانستان فاسټ بالران چا چې ګوري، فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېدلی ده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزی ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري. او سره د موږ سپین بالینګ اټیک چې په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې د موږ بالینګ اټیک
یو خدای را وبخې. تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پیچونه به د کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي؟ خو دا خو تاسو ته به کېدی شي ډېر معلومات وي چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هیواد دی دغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې زما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې، دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماښام کې دوی یو پیچ وخې خلکو ته، او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولی شي، د دې پورې ماته ویلي. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړو، نو د مجیب په ځای چې دی ځله دوی غضنفر اخیستی، نو څه ګوري چې غضنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وایي تاسو؟
اول به زه پیچ خبره وکړم، ما په ان باندې کوم آی سی سی د خوښي یا د آی سی 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 اجازه ورنه کړي، پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نشي کولای د نو وروسته چې کله دوی ته سپارلی دي پیچونه آی سی سی ته. نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه کوم رقم جوړ کړي، نو پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټیس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بلدي وي زیات. او بلې خوا ته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غضنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافي لري. موږ غضنفر ته وګورو، هغه به صحیح ده ټی ٹوینٹی کرکټ بے کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر، او لیگو کې بم وي، خو د ون ډے دومره اکسپیرینس نه لري. خو بیا هم ډېر ښه بالر ده، موږ ډېر ښه مټریل لرو چې د مجیب خالیګار منتظر کړي.
که ګروپ ته راشو، د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه، مثلا له هند سره لوبه سخته ده پرته له شکه، له بنګلادیش سره د دې لپاره چې بنګلادیش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنګلادیش نسبتا کمزور ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلق څنګه وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې د پاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوب زده کړ.
یو نبی پکې پاتې دی، نور خو نور ټول
نبی دی، راشد دی،
خدای
نبی دی. بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې هم دلته لوبیږي، لوبیدلې پکې دی کې ځینې لوبغاړي. نو بل زمکم یو شانته ده، ماحول ابو هوا هم یو شانته کې ده. نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډله ډېره زیاته قوي ده. د پاکستان لوبډله باندې هم موږ بحث کوو چې پاکستان لوبډله دا وخت څومره مشکلاتو سره مخ ده. که د پاکستان لوبډله تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کمی لوبې کړي او د دوی ډېره زیاته تمه وه، ریکارډونه جوړ کړل، هغه زخمی دی. دغسې دوی اوس په دې مهران دي چې اوپننګ ته به موږ څوک وباسو. فخر زمان د دوی سره شته، خو بل اوپنر دوی اوس په دې سوچ کې دي چې پاکستان لا اوسه پورې دویم اوپنر هم نه دی اعلان کړی چې دوی دویم
ګروپ کې سوال وي.
خبره زه دې پورې کوم چې پاکستان لوبډله ډېره زیاته د مسلو سره مخ ده. فخر زمان شپږ میاشتې فخر زمان ډېر وخت پس رالی، باوجود دې چې هغه څومره هغه مهال یو قسم ټارچ لري کو تا ولی دا ټویټ کوو دا خبرې. نو فخر زمان ډېر وخت پس راغلی دی، دغه سه سایم ایوب زخمی دی. د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دی. د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلي چې دا ایورج دومره خراب دی، هغه غیستره خوش دل شاه کافی او خوش او لوب نه ده کړی او لوب هم د رمضان اکه نه ده. دغه سه بیا تاسو سو چکیلو ګوري نغم ډیر وخت پس په
ونډه میچ کې بیا ډیر شلو.
زما د خبرو مقصد دا دغه چې به د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي، نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شهزاد په
تنقید وکړو، نور لوبغاړي نه لري.
لوبغاړي شته دی پاکستان سره،
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راونډر د پاکستان سره باید چې هغه غیسته د فهیم اشرف په ځای خو بالر دی، خو بیټسمین دی، داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده. که تاسو وګورئ دا هغوی کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ، ابراهیم ځدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې ځاځي پورې عمرځي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی، او بلخوا سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي.
او دا خبره
ده، خبره ده.
خو که دغه
ګروپ کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو افغانستان سره ساوت افریقا ده، آسترالیا ده، انګلند ده، ډېر سخت ټیمونه دي سره.
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل، د افغانستان ګروپ ډېر یو سخت ګروپ ده، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو خو یو شی چې ډېر اندېښمن یم، زه دا هیڅکله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي ښه نه دي. افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کې وګوري، مډل آرډر کې وګوري، ورلډ کپ ته تیر ورلډ کپ ته کدي موږ 500 اوورز ته وګوري، ډېر زبردست ځلېدلي دي او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پان باندې پرفارمنس هغه وشو تیر و، اوس کرنټ تاسو چې پریپریشن شي روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونت وي، څومره غټ ایونت تا ته مخکې وي، نو تاسې پریپریشن هم هغه سي باید وي، د هغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره ووایم چې تیر ډېر وخت راهیسې د موږ لوبغاړي پټي ټوینټي کې بوخت دي. پټي ټوینټي کې ګوري یو بالر ده هغه څلور اوور کوي، نو په ونډې کې دغسې هغه لس اوور کوي، نو لس اوور مایند سیټ او د څلور اوور مایند سیټ چې هغه بیا ډېر فرق کوي. همدغسې په بیټنګ کې که یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي، نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم سلو نه زیات بال ولوبوي. نو په ټی ټوینټي کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیرش بال ولوبوم، د دیرش بالو مایند سیټ. نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به دوی ستونزو سره مخامخ شي، چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټیس ورته پکار ده، څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس روان دي.
اوس لکه اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي. سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمی و، دغه سکه بیا تاسو ګوره صدیق الله تل شو نوی زدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول خولو بی ګرانه بی افغانستان باندې به څه اثر پریوزي کنه
ګوری ابراهیم زدران دي کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیٹسمن دا نو مچ کړي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکوي کوم رول درکوي کومې نیمګړتیاوې دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي ایونټ په سر کې هم کېدای شي نو د مونږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی دا چې مونږ هغه تیار کړی دا یو څه
ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې زما خپل دا ډېر ښه لوبغاړي دي کنه
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول مثال تاسې د ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته مونږ کوم رول ورکوو زه د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د مونږ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کتا چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته که ګوربز انجر کیږي بیا د مونږ سره
اکرام خو ښه کیپر هم دی ښه بیټر هم دی کنه
بالکل ښه بیټر ده خو کتا چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمین ده کچیر دای انجرډ کیږي نو مونږ به یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي مونږ ته نو دغه سی یو نیمګړتیا وې دي چې هغه باید مونږ په نظر کې
په ټولو ټیمونو کې شته چې کله ورته ګورې اوس ګور دا اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوې ده
کپتان استرالیا سره او به
ختم هغه دای کنه زخمی شوې ده
بومرا چې کومه ده د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي ده څو ورځې نه کې لګي دي چې کوم لوبغاړي دي زکه چې د دوی ټول بومرا نه لري دل بومرا چې کوم ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او تاسو ګوري چې سونه میچونه نه پاکستان نه ګټلی دي هند پای کې غټ رول لري اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کوهلی هم ګټوړ دی حساب نه دی معلوم تازه
راپورونه وایي چې کوم ده د انګلند د فروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بومرا نشته دی زکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل خلک خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانی لوبغاړی دی ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی وو خو بیا هم لوبو دوی د څه چلو کو دوی د څه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډېر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا ډېر لوبغاړي لري ډېر زیات لوبغاړي لري کدا نه وي بل براولی دوی خو د شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدې
سراج پدې کې نشته پندل
خو راوسته شي
دا غره اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی نو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کوم دی څلور د دوی چې کوم سپینرز دی دا غره دا اکثر پٹیل کلدیپ
یادیو
رویندر جدیجا دے دوسرا واشنگٹن سوندر سلور دوسرا دس اسپنران دی چاغه بیٹنگ ہم کولیش
نه دهن ټیم خو په دې کې شک ډېر پیاوړی ټیم دی د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر بیٹنګ لائن اپ هم ده. نو کچیر مونږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د مونږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي. په ساؤت افریقا کې تقریبا یو لس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول کوي. او همدغسې د افغانستان کې مونږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې مونږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه مونږ دومره ښه پرفارمنس وکړو. ځکه ما د مقصد دا بیا مشکل پیخیږي که چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمیم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دي هغه ډېر لرې وړای شي.
دا خو وبخښې ستاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي سي افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دي هغه سپینران دي که راشد ده که غزنفر ده مخکې مجیب و همدغسې محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر ده. نو د کراچۍ ټیمونه نوی بال باندې لږ په سوینګ ورته ملاو چې دغه پسې په دوه مینیټ کې لږ هغه سپین بالنګ ته جوړېږي لږ بال په ښه لیول باندې نه راځي. نو په اول اننګس کې به بیټسمنانو ته یو څه فایده وي چې هغوی لږ 220-230 رنزه ټارګیټ ورکړي. که چېرته افغانستان 280-220 یا 230 ټارګیټ ورکړو
مننه محمد صاحب. ځینې د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډېرې دا خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی او بیا پاکستانیانو ډېر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن په وروستیو کم فکر کړی دا د ویسټ انډیز لوبډله چې تېرېده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې دا ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوې ده. پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډېر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي. بل چې کراچۍ ګراوند ګیر چاته چې کوم دوی هغه سکیورټي انتظامات هغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي. هغوی خپله دا خبره کوي خو که موږ د هند دغه ته راشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ. هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې او ستړیا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کیږي پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمونو ته نه ملاویږي. نو هند د دې چیز ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک یې ډیر دي لیدونکي وسته دي پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي
ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي
مالته د هند خلک
ډیر دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي و چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزې نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عامو خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ چې خلک یې ډیر زیات خوښوي او ډیر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار وو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بل که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات وو چې سوری او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده، خو که تاسو ګورئ نو په دې وروستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسۍ دي د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو خبره خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسوسات زما هم دغه دغه دی چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید دې یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کیږي که نه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم، د انویکټس یو فلم و، هغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل. نو دغسې دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي. تاسو وګورئ د افغانستان لوبغاړي وي خو ټول پښتانه دي، نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي، نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې یوځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوز وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي، ما چې پچ څنګه دی، ما چې داسې دی، نو ما غلط معلومات ورکړو، هغه وشو که نه. نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه، نو ګټه رسولی شي، سپورټس ولسونه را یوځای کوي، نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي و ولې سیاست سپورټ ته راولو که نه، نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی که نه. د دیک شک نشته، سیالي ده او خلک باید خوند ترې واخلي.
بل سرحد نه لري سپورت، لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هنس نامه نه هي، په هغه کې سپورت باندې باسو. نو په هغه کې ساجد خان یو پښتون دی، هغه راغوښت سپینر دی، نو ډېر خلک ورته راغلي وو دا پروګرام ته. نو هغه کس ورته وایي، هغه انکار وایي، تا ته پته شته وایي خلک ځکه ډېر راغلي دي انکه راشد خان راغلی دی شو ته، لکه مطلب د راشد خان مینوال هم هلته کې شته په افغانستان کې. داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینوال شته د شاهي نه.
څوک چې سپورت
نه لري، مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې ښه لوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي. اسدالله خان، که ستاسو بیا هم نظر واخلم، یو بله اندېښنه هم لکه هند څه وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري، د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او که نه ډاډه دي؟
د ما په کرکټ بورډ باندې خبر نه یم چې دوی به تشویش لري یا به نه لري، خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي، نو دې نه دا معلومات کېږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې، چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښیي چې انډیا صحیح وایي. نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم، خو پاکستان خپله دا ثابتوي.
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب مننه، او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنټ په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی پکې ډېر ښه وځلی شي، او له همدې سره به دا بحث راونغاړو.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
زمینم هر قدم در هر من بار دوشه به سرم من بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم
نگه